یوه ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستيال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ته خبر راسوېما د خبرونه په پایل کې به لتاسي وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه؟
ډیره مننه، خوشاله اوسې. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقوقو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی غنی. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دي تو سره جنگي یا غو بندشي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندې دي، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وای غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق د ځان نه سلب کیږي نه فیکي.
که دې مسلې ته راشل دې اړخو وګورو چې دین په دې اړه څه ویل دي، یعنی د انساني کرامت د دین لاړخ څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویل دي آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او پر رسمیت پیژنی. په قران کریم کې راغلی دی چې ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې، خاص کر د اسلام په دین کې، د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دي چې کولای شي یو انسان خپل حق بلته وخی. خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدای شي که کله تر سره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری او بلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولې د وژنه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چیلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي، بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان هغه کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انسانی برخورد عامول پکار دی لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پوهیږم، بوله مې دغه په دیوان کې نه دی لوستی، وای اے عبدالرحمانه جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت ځان ته په درناوي په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کړو. د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی او دوی لپاره ډیر کار پکار دی. میواز نصاب نه بلکې په رسنیو کې په بیلابیلو غونډو کې او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسې باید دغه بشري حقونه خاص کر د انساني کرامت حق او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو ده عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
مخ دفاع به څه ډول وي؟ مثال
لکه مخکې مې چې ویلې یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي. او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، د هغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که د هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق د هغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چپ پاتې نه شي، غلی پاتې نه شي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ډالۍ یا توفی پاکله څوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چه تهادو تهابو، تاسو هدیه ورکړی تر څو مو منځ کې سره مینه او محبت پیدا شي.
محفل تال دک د خوبونو د قاضی دربار ل یوړ.
آیا کله مو ډالۍ چاته ورکړې یا مخپل اخیستی؟
زما یو ملګری واده کوي، یو ملګری ورته کور لوخی اخی، بل ملګری ورته کالین اخی، بل ملګری ورته توشک اخی، بل ملګری مثلا ورته بیډ زاخلی یا نور نور کوچونه داسي.
ما وی د خو او بدو د تور سپینو خانا دا ډاله زما قبول فنا ما پرد جنان.
د ډالۍ راکړه او ورکړه د انسان پر روان څومره تاثیر کوي؟
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډ منوي، اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ دروړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ دروړي.
نن امدا موضوع څیړو په پایل کې د ډالۍ یا تحفې تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه وو. له ډالۍ یا تحفې څخه د خلکو خوږې خاطرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسال جوړه کړې، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، د تحفې یا ډالۍ ورکول د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث راپاتې دی. یو بل ته ډالۍ ورکول مینه زیاتوي، پردي سره نږدې کوي، خفه کسان پخلا کوي، سخت زړونه نرموي. نو ځکه د افغانانو په منځ کې تحفه یا ډالۍ ورکول لرغونی دود دی. مسافر چې له سفر څخه راستون شي، ملګرو او خپلوانو ته ډالۍ راوړي. خورلانه چې د پلار کره ورشي یا یې کوم خپل راشي، نو تحفه ورته راوړي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې ډالۍ ورکول له ډېر پخوا راهیسې دود دی. نوموړی د پیغمبرانو ډالۍ یا تحفې یادوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدیو ورکول باندې امر کړی دی، او په یو حدیث مبارک کې له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تهابو، تاسو هدیه ورکړئ تر څو مو منځ کې سره مینه او محبت پیدا شي. خو د هدیه اخیستونکی هم باید متوازی وي، قناعت کوونکی وي، او هدیه که څه هم کمه وي هغه په خوښۍ سره قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي چې که چیرته ماته هدیه شي یو زراع یا کراع، نو زه به هغه قبلوم. زراع او کراع د پسه یو بیغوښې لاس او یا بیغوښې پښې ته وایي، یعنی هغه خالی اډوکی هم که ماته هدیه شي.